د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1499 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان یو دیرشمه ده چې د 2000 میلادي کال د جولای له 28 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې په انقره کې د افغانستان سفارت وای د هغو افغانانو د مړو لیک دوام لري چې په ترکیه کې په یو جهیل کې ډوب شوی و. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د برتانیا اکسفورد پوهنتون اعلان کړی چې پر څه باندې 1000 کسانو د کورونا ضد واکسین تطبیق د قناعت وړ نتیجه درلوده. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د هم د خبرونو سرټکی، د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې 18 افغان سرتیری مړه او ټپیان شوي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د بین الافغاني خبرو د ژر تر ژره پیل غوښتنه کړې او د سوریې پوځ وایي چې د هوایي مدافع ځواکونو یې د پلازمینې دمشق په فضا کې د یو لړ حملو مخه نیولې ده. بشپړ خبرونه. د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې 18 افغان سرتیری مړه او ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت تیر ماښام په یوه اعلامیه کې وویل چې دا پیښه پرون ماسپښین د ملي پوځ پر یوه کاروان د یو موټر بم چاودنې پر مهال وشوه. اعلامیه زیاتوي چې په دې پیښه کې 8 تنه افغان سرتیری وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د دې برید مسؤلیت طالبانو منلی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي دي چې په دې برید کې لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله راولې ده، خو افغان چارواکي دا ادعا ردوي. په همدې ورځ په کندز ولایت کې هم چارواکو د طالبانو په برید کې د 8 امنیتي ځواکونو د وژل کېدو خبر تایید کړ. په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل هڅې روانې دي، په ټول هیواد کې د تشدد د ډېرېدو راپورونه هم ورکول کېږي چې دواړه لوري یو بل د دې بریدونو په زیاتولو تورنوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا په افغانستان کې د بین الافغاني خبرو د سمدستي پیل غوښتنه کړې. ښاغلي کوبیا پرون دوشنبه پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې هیڅ شی باید د دې خبرو پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي. د نوموړي په وینا د پاته بندیانو پر تبادلې او اوربند د بین الافغاني خبرو په لومړیو ناستو کې بحث کېدای شي. افغان چارواکي په جولای میاشت کې د افغاني خبرو پیل ته هیله ښودلې وه، خو تر اوسه هم د دې خبرو د پیل څرک نه لیدل کېږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د پاکستان لخوا پر ډیورنډ کرښه نوې جوړه شوې دروازه به ویجاړه کړي. حمدالله محب دا څرګندونې پرون دوشنبه ننګرهار ته د سفر پر مهال وکړې. هغه وویل پاکستان ته د دې کار زمینه طالبانو برابره کړې ده، خو هغه زیاته کړه چې د دې اقدام پر وړاندې به بې تفاوته پاتې نه شي. په روانه اونۍ کې داسې راپورونه خپاره شول چې د پاکستان پوځ د ننګرهار د دور بابا ولسوالۍ په څڅوبي سیمه کې پر ډیورنډ کرښې دروازه جوړه کړې ده. دې اقدام د افغان حکومت او ولس سخت غبرګون وپاره. افغان حکومت همداراز پر کونړ د راکټي حملو د دوام له کبله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته هم شکایت کړی دی. لازادی رادیو خبرونه اوري. د سوریې پوځ وایي چې د هوایي مدافع ځواکونو د پلازمینې دمشق په فضا کې د یو لړ حملو مخه نیولې ده. د سوریې دولتي رسنیو دا خبر پرون د جولای په 6 ورکړ او ویل چې په دې برید کې 9 دولتي سرتیری ټپیان شوي دي. لویدیځو استخباراتي سرچینو ویلي د حملې اسرائیل وکړي چې په ترڅ کې په سوریه کې د ایران پلوي اهداف په نښه شوي دي. د دې بریدونو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او اسرائیلو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په هغو تصویرونو کې چې دولتي رسنیو خپره کړي دي د دمشق په فضا کې چاودنې لیدل کېږي. متحد ایالاتو یولس نورې چینایي کمپنۍ په خپل تور لیست کې ورزیاتې کړې. دا اقدام په شینجن ولایت کې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو شوی دی. پیکینګ له دې کبله تر فشارونو او انتقاد لاندې دی چې له 2018 کال راهیسې په شینجن ایالت کې څه باندې 1 میلیون اویغور ټبرې او نور مسلمان اقلیتونه په ځانګړو مرکزونو کې ځورولي دي. چین وایي دا کمپونه روزنیز دي او تر ډیره د افراطیت پر وړاندې د مبارزې په هدف جوړ شوي. د امریکا د خزانې وزارت پرون وویل په تور لیست کې نوې شاملې شوې کمپنۍ په شینجن کې د اویغور او نورو مسلمان اقلیتونو لکه د قزاقانو، قرغزانو، تاجکانو او نورو قومي ډلو په شاقه کارونو کې ښکېلو. پیکینګ د دې اقدام پر وړاندې تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې له دې دا ډول اقدامات د چین په کورنیو چارو کې د امریکا مداخله بللې وه. او اوکراینی چارواکي په تور سمندرګي کې د څو هیوادونو د ګډو پوځي تمرینونو د پیل خبر ورکوي. د اوکراین د سمندري ځواکونو قمندان الکسی نیشپاپا پرون په یوه ویډیوي وینا کې د دې تطبیقاتو پیل اعلان کړ. چارواکي وایي د دې تطبیقاتو هدف چې د نهو هیوادونو پوځیان وویشت کشتۍ او 19 الوتکې برخه پکې لري او د جولای تر 26 به دوام وکړي په تور سمندرګي کې د امنیت ټینګول دي. د اوکراین دفاع وزارت له دې مخکې ویلي و چې د کورونا د وبا له کبله سږ کال د سمندري وږمې په نوم تمرینات به یوازې په سمندر پورې محدود وي. د څو هیوادونو دا ګډ پوځي تمرینات له 1990 کال راهیسې پیل شوي او هر کال کیږي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه کتلای شئ، ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده. راسره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې په انقره کې د افغانستان سفارت وایي د هغو افغانانو مړی به چې د ترکیې په یوه جهیل کې ډوب شوي و د چهارشنبې او جمعې په ورځو کابل ته ورسیږي. په یوه ځانګړي راپور کې به واورئ چې د هلمند ملکی او پوځي چارواکي وایي بهرني جنګیالي لا هم له طالبانو سره په حملو کې مرسته کوي.
القاعده برامچینه نیولې تر هراته پورې په دغه کمربند کې پراته دي او د طالبانو حمایت کوي او طالبانو ته تعلیم او تربیه او ټریننګ او همدارنګ نورو مواد ورکوي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د 2013 کال یو سروي ښیي چې په افغانستان کې خلکو د دولت پر عدلی قضایی ادارو باور له لاسه ورکړی.
حکومت حالی زلی وکړي خلکو ولسنو د حکومت د لار نه دغه نه شو. الله پاک دغه ته 15 مسلمانان تر اخره جوړ جاری وشي، د واخیر ته وشي دا سره هلته.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې اکسفورد پوهنتون وایي داسې یو بې خطره واکسین یې په بریالیتوب سره ازمویلی دی چې د بدن د معافیت سیستم د کرونا وایرس پر وړاندې مقابلې ته چمتو کوي. نور مطالب هم لرو. زمو غراغ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. اوس هم په مکرۍ د خبرونې لومړی موضوع ته. په انقره کې د افغانستان سفارت وایي د هغو افغانانو د مړو لیږد دوام لري چې په ترکیه کې په یو جهیل کې ډوب شوي وو. د افغانستان د سفارت سرپرست او شارج دافیر حبیب احمد خنجانی ازادۍ راډیو ته ویل چې ډیری مړي به د چهارشنبې او جمعې په ورځو کابل ته ورسیږي. نوموړی وایي تر اوسه د 24 افغانانو مړي پیژندل شوي دي. د جون په 28مه د غیر قانوني پناه غوښتونکو یوه کښتۍ د ترکیې په وان جهیل کې داسې مهال ډوبه شوه چې له ایران را روانه وه او پکې سپاره خلک ټول مړه شول. په دې اړه نور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د افغانستان دوه هوایی شرکتونو په وړیا ډول ترکیه څخه افغانستان ته د دغه هیواد د وژل سوي وګړو د انتقال مسولیت په غاړه اخیستی. د افغانان د ترکیه د وان شار په اوبو کې د یوې ډوبې سوي کښتۍ سپرلیول. په انقره کې د افغانستان د سفارت سرپرست او شارج دافیر حبیب احمد خنجانی د جولای پر 6مه ازادي راډیو ته وویل چې ترکیه د آریانا او کامیر هوایی شرکت ته اجازه ورکړې چې دغه هیواد ته د مسافرو د انتقال پرته د افغانستان د وژل سوي وګړو مړي او هم نور افغانان خپل هیواد ته ولېږدوي. ښاغلی خنجانی زیاته کړی چې د دوغه مړو د انتقال لړۍ به د اونۍ تر پایه دوام وکړي.
فلانسې جسد با استانبول هست
د وی اوس مهال درې مړي په استانبول کې دي. موږ به دا کار داسې تنظیم کړو چې پاریانا او کامیار الوتنو کې ولجدول سي. د چهارشنبه او جمعه په الوتنو کې به دا مړي انتقال کړو. دا پېښه د جون پر 28مه د ترکیې د وان شار په اوبو کې وسوه. شخو شپې ته په ناغوښتن کې په هغه کښتۍ کې چې په غیر قانوني ډول ایران څخه را روان ول ډوب سو. په انقره کې د افغانستان د سفارت شارج د فیروي دا پېښه احتمالا د کښتۍ په ماشين کې د تخنیکی ستونزې له کبله رامنځته شوې وي. ښاغلی خنجانی د مړو د هویت په اړه ازادي راډیو ته وویل
با تعداد 58 جسد دریافت شوه.
د وی اته 50 مړي موندل شوی دی چې له دې ډلې اته وشتې پیژندل شوی. دا کسان هم د خپلوانو له خوا پیژندل شول. د تر اوسه څرګند نه ده چې ټول به افغانان وي. موږ یوازې وتوانېدلو د څلور وشتو افغانانو مړي د هغوی د خپلوانو په مرسته وپیژنو. شغلی خنجانی زیاته کړه ځینې مړي چې د پیژندلو نه وو په ترکیه کې خاورو ته وسپارل شول. دغه افغان ډیپلوماټ په خبره له دې پیښې څخه د دریو ماشومانو مړي هم له اوبو راستل شوی دی. د ترکیه د کورنیو چارو وزارت وایي په یاد کښتۍ کې له 55 تر 60 کسان سپارول. د لومړی ځل نه دی چې د افغانستان وګړي د ترکیه په اوبو کې ډوبېږي. تر دې وړاندې هم ورته پیښې شوی دی. د دوشنبه په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د دې هیواد وګړي باید له غیر قانوني سفرونو ډډه وکړي او خپل برخلیک قاچاقړونکو ته ونسپاري. ترکیه اوس مهال د یو شمېر افغانانو لپاره د لویدیځ اروپا پر لور یو لار بلل کیږي. له یوې خوا له ایران او بل لور ته له اروپا سره د دې هیواد نږدېوالی د دې سبب سوی چې اروپایي هیوادونو ته په قاچاقي ډول د تلو لپاره د ډېرو پام ځان ته وړوي. جګړې، بېکارۍ او بېوزلۍ ډېری افغانان اړیستي چې د ترکیه له لارې اروپایي هیوادونو ته مخه کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره ترکیه د نړۍ په سطحه د غیر قانوني پناه غوښتونکو تر ټولو لوی کوربه بولي. شاوخوا 4 میلیونه پناه غوښتونکي په دې هیواد کې اوسېږي چې ډېری یې د افغانستان او سوریې وګړي دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د هلمند چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د بهرنیو اتباعو حضور ډېر شوی دی. که څه هم طالبان دا خبره په کلکه ردوي، خو د هلمند ملکی او پوځي چارواکي وایي د دې ولایت په شمالي ولسوالیو کې د طالبانو په لیکو کې د القاعده شبکې ځینې غړي چې د پاکستان او بنګلادیش وګړي دي جګړه کوي. دوی وایي په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو پر ضد د جګړې د شدت یو علت هم همدا بهرني وسلوال دي. الیاس دای په دې اړه دا ځانګړی راپور چمتو کړی.
په هلمند کې د بهرنیو وسلوالو د شتون ادعا د هلمند والی وای د دوی استخباراتي معلومات شي چې د دې ولایت د جنوبي ولسوالۍ د شونه د هرات تر شندان ولسوالۍ پورې القاعده ته مربوط ډلې او ګروپونه د طالبانو سرکار کوي چې سیمه نام نه کړي او پر افغان ځواکونو بریدونه ته زور ورکړي. تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته د بهرنیو وسلوالو دغه ډلې دم غړي د نشي توکو څخه خپل مالی برخه تمویلوي او د پاکستان د لارې هڅه کوي ځینې وسلوال د وجدي مودې لپاره په یاد سیمو کې ځای پر ځای کړي.
د کشفی ارګانونو د اطلاعاتو معلوماتونو کابل چې ما ته را رسیدلی دي هغه دا دی چې اوس القاعده د برامچینه نیولی تر هراته پورې په دغه کمربند کې پراته دي او د طالبانو حمایت کوي او طالبانو ته تعلیم او تربیه او ټریننګ او همدارنګه نورو مواد ورکوي. په ټولو جګړو کې خارجي طالبان د القاعده نه نیولی تر پنجابیانو پورې تر لشکر طیبه پورې تر جنگوي پورې ټول دلته فعالیت لري او طالبانو حمایت لاندې ژوند کوي او د طالبانو سره په همکاري دلته تروریستي عمل ترسره
د طالبانو ویاند کریم محمد یوسف احمدی د حکومت دغه خبره یو به اساس ادعا بلل ده. هغه زده لري ټول دوی په خپل لیک کې د بهرنیو وسلوالو د شتون مسله په کلک کړه دی. د 215 میوند کل اردو کمانډان ډګر جنرال ولی محمد احمد زئی هم وایي د دوی کشفی او استخباراتي سرچینې شي چې د دې ولادت په سنگین نارسراج او شمیر نور ورسولې کې لسکونه بهرني جنگیالي فعال دي او د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د افغان ځواکونو په ځای د جګړه کوي. شاغلی احمد زئی چې په دې اړه د شورا په نظامی اډه کې درسنوي سره خبرې کولې ول په هلمند کې د جګړې د شدت یو لامل هم د القاعده او بهرنیو وسلوالو د ډیرو فعال غړو راتګري.
پاکستانی اتباع په وار وار زموږ د په ګډو عملیاتو کې د منځ ته تللي د هغو اسناد د هغو شواهد هم زموږ سره شته. په مجموع کې زه نه غواړم د بعضې ملکونو نمونه واخلم، ولې هلمند یو د هغه ولایتو څخه دی چې مواد مخدر قاچاقي تولید یې دا کې هم د هغه ممالکو لاس دی او د هغو په توسط باندې دغه ګروپونه تعمیل کیږي. دوی ته دغه
ټکنالوژي یا د دغه نوي سیستم دوی ته په اختیار کې ورکول کیږي. بعضې ګروپونه په هلمند کې خرڅ شوي دي د مخالفینو په نورو مملکتو باندې چې هغه دې ته تمایل شي چې دوی به داعش د داعش حرکات اجرا کړي، ولې هغه داعش چې په نفع د نږدې ممالکو اوسي.
د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې په توافق کې چې د روان میلادي کال د فبروري پر 9 نیټه لاسلیک شو، د ځینو مهمو شرایطو څخه یو دا و چې په آینده کې به دغه ډله د بهرنیو تروریستي ګروپونو له دې جملې القاعدې سره خپلې اړیکې پرې کوي. خو د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د تیر جون میاشتې په راپور کې راغلي ول چې طالبان د هند د نیمې وچې لپاره د القاعدې د مشرانو سره مسلسل په تماس کې دي او لا یې د هغو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان وایي کچیرې د طالبانو په لیکو کې د بهرنیو وسلوالو په خاص ډول القاعدي غړي ډیر سوي وي، د سولې پر راتلونکو بین الافغاني خبرو بد اغیزه کولای سي.
اوس موږ چې د سولې پروسه روانه کړې ده که موږ تمه د دې لپاره لرو چې سوله راشي، هغه یوازې او یوازې د طالبانو سره موږ د سولې خبره کوو. نو کچیرې دغه خارجي اتباع دلته راځي، دلته جنګیږي، دا زموږ د سولې پروسه سبوتاج نه بلکې ټپ ټپ درولای شي، ځکه چې د جنگ نوی پاسل پرانستل کیږي. وخت کې چې د جنگ نوی پاسل یا په اصطلاح نوې دروازه د جنگ خلاص شي، نو د جنگ په بودن کې د سولې لپاره بیا زمينه نه مساعدېږي.
طالبان په مراتب په خپل لیکو کې د بهرنیو وسلوالو شتون په خاص ډول د القاعده موجودیت رد کړی دی. د دغه ډلې په لیکو کې د القاعده او بهرنیو وسلوالو د شتون ادعا په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو سره د حکومت د سولې د خبرو هیلې تر بل هر وخت ډېرې زیاتې سوي او رنږدې ښکاري. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
له ازادي راډیو سهرنی خبری مجله اوري او سم قدرمن اوریدونکو د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کو. د نن د لویدیز مطبوعاتو کتنه اجمل اند برابر کړی ده.
د ایشیا لایت انلاین رسپانې د بین الافغاني خبرو په فایل کې د ځن پاړې ولیکنه خبره کړې. لیکوال وای حکومت او طالبانو یو بل د دې بهیر په ځنډولو ملامت کړی. د قطر په پلاسمینه دوه کې فبروري کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې لمخې د افغانانو خپل منځي خبرې باید د مارچ میاشتې په 10 پیل شوې وای، خو داسې ونه شول. او یو مهم سبب هم د طالبانو او حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر سر اختلاف و. د دوه په هوکړه کې ویل شوي چې د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې به افغان حکومت د طالبانو تر 5000 پورې بندیان او طالبان به هم شاوخوا 1000 حکومتي اسیران له خپلو زندانونو آزادوي، خو دا بهیر تر اوسه هم بشپړ شوی نه دی. واشنگتن ټایمز په کابل کې د کرونا وایرس په خپرېدو لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې په دې برخه کې شته ستون زیاتې شوي او دا چې کورنۍ څنګه د کابل په سلبستریز روغتون کې د خپلو ناروغو خپلوانو پالنه کوي. په لیکنه کې ویل شوي د ناروغانو د کورنیو ډیر غړي د خوندیتوب ځانګړي وسایل نه لري او یو شمیر یې ویلي چې بله چاره ځکه نشته چې په روغتون کې د طبي کارکوونکو شمیر ډیر کم دی. په افغانستان کې د کرونا وایرس لومړۍ پیښه په هرات ولایت کې د کب د میاشتې په لومړیو کې ثبت شوې وه. اوس د دې هیواد د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې د کرونا وایرس تر 15 زیاتې پیښې ثبت کړي او تر 1000 زیات کسان په دې ناروغۍ تر اوسه مړه شوي. خوسارون کې په دې باور دي چې د کرونا وایرس د ازمایښت وسایلو د کمی په شمول یو شمیر لاملونه شته چې سړی ویلی شي په دې هیواد کې په کرونا د اخته کسانو رښتینی شمیر ښایي تر دې ډیر زیات وي. او آل افریقا لیکلي چې زیمبابوې لا هم د افغانستان د کرکټ ټیم له کوربتوب سره هیله تړلې. د کرونا وایرس خپرېدو د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د شلوریزو نړیوالو لوبو پر لړۍ سویرې کړې. ټاکل شوې وه دا لوبې د جولای او اګست په میاشتو کې شوې وای. په لیکنه کې د زیمبابوې د کرکټ د یو چارواکي له قوله ویل شوي دا لوبې یوازې په هغه صورت کې کیدای شي چې حکومت ورته د هو سر وخوځي. لیکنه په عین حال کې وایي چې زیمبابوې حکومت تازه په دې هیواد کې د کرونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د تدابیرو د سختولو غوښتنه کړي. آل افریقا وایي زیمبابوې کې د یک شنبې په ورځ په کرونا د اخته کسانو شمیر 1400 نه پورته شو.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ د یوې نظر پوښتنې په اساس وایي چې د دولت پر عدلي او قضایي ادارو د افغانانو باور کم شوی دی. د دې نظر پوښتنې نتایج ښیي چې په 50% افغانان غوره ګڼي چې خپلې حقوقي دعوې د رسمي محکمو پر ځای له دودیزو لارو حل کړي. له کابله خان محمد سیند راپور راکوي.
په افغانستان کې د ټولنې د دود او دستور لمخې عدلي او قضایي ارګانونو پورې اړوندې لسګونه قضیې د خلکو او قومي مشرانو په جرګو کې حلیږي. د کونړ ولایت د خاص کونړ د ولسوالۍ قومي مشر ارباب سعدالله ازادي راډیو ته وویل د وژنو دوه قضیې په یوې جرګه کې حل کړي دي. د ده په خبره دغه قضیې له څو کلونو راهیسې په عدلي او قضایي ارګانونو کې څېړل کېدلې، خو د دغه قومي جرګې نه مخکې پرې کومه پرېکړه نه وه شوې.
دوه جرګې وې، یوه د وه د څلوېښتو پنځه څلوېښت کالو پټنه وه مړي سره پکې شوي وو. د هغه نه د دې خبره روغه جوړه وشوه. بله یو زنانه قتل شوې وه، په دې کښې ډېرې حکومت هلې ځلې وکړې، خلکو ولسونو د حکومت د لارې نه دغه نه شوه. الله پاک دغلته پنځه مسلمانان ترې راټول کړل. هغه د زنانه مسله چې وه هغه هم نن ابلاغ شول او جوړ جاری وشي، دوا خیر پرې وشي. دا هم سره هلته
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د روڼتیا د سار بنسټ د خپلې یوې سروې پر مټ ویلي چې خلک د دولت د عدلي او قضایي ادارو په پرتله پر قومي جرګو ډېر باور لري. د دغه بنسټ سروې ښیي چې په دولتي محکمو کې د فساد د شتون له امله خلک پر دغو ادارو لږ باور لري. د افغانستان د روڼتیا د سار بنسټ په دې اړه خپل راپور په بېلابېلو سیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې نه دي له 8000 ښځو او نارینهو سره د مرکو پر مټ چمتو کړی دی. په دغې سروې کې 55% مرکه کوونکو ویلي چې په غیر دولتي محکمو په متوسط ډول یا ډېر باور لري، خو پر غیر دولتي محکمو یې د باور کچه 30% ده. د سروې موندنې دا هم ښیي چې 50% خلک د طالبانو پر محکمو هیڅ باور نه لري. په سروې کې دا هم راغلی چې فساد لامل شوی چې پر دولتي محکمو د خلکو باور لږ او د طالبانو پر هغو ډیر شي. د افغانستان د روڼتیا د سار بنسټ څېړونکي ناصر تیموري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
این سروی نشان میدهد اعتماد مردم
دغه سروی ښیي چې د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت پر قضایي قوې د خلکو باور کمزوري شوی دی، او دا لامل شوی چې خلک غیر رسمي محکمو په تیره طالبانو ته مخه کړي. باور موندل یوه اوږده پروسه ده، او سترې محکمې ژمنه کړې چې د علني محاکمو کچه لوړه او له خلکو سره اړیکې ټینګې کړي.
ښاغلی تیموري وایي دغه سروې په 2013 کال کې پای ته رسېدلې وه، خو د سترې محکمې تحلیلونه او د سترې محکمې د نظر په څرګندونو کې ځنډ لامل شو چې خپرېدلې وځنډېږي. د دغه راپور لیکونکي باور لري چې په قضایه قوه کې د فساد شتون او د مجرمینو د مجازاتو لپاره د قانون په پلي کولو کې د رسمي عدالتي سیستم کمزورتیا د دې لامل کېږي چې خلک د طالبانو محکمو ته چې سخت بدني مجازات پکې دي ورمخه کړي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د افغانستان د قضایه قوې نظر هم ولري، خو مسؤلین یې خبرو کولو ته حاضر نه شول. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د برتانیا آکسفورد پوهنتون اعلان کړی چې پر څه باندې 1000 کسانو د کورونا ضد واکسین تطبیق د قناعت وړ نتیجه ورکړې ده. د پوهنتون پرون د جولای په 6 نیټه وویل چې واکسین بې خطره دی، او د بدن د معافیت سیستم د کورونا وایرس پر وړاندې د مقابلې لپاره چمتو کوي. د دې ویروس د خورېدو له پیله تر اوسه ساینس پوهانو د کورونا ضد واکسین په اړه داسې نتیجه کله هم نه وه اخیستې. په دې اړه فریبا ظاهر نور تفصیل اوروي.
په تیرو څه باندې شپږو میاشتو کې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو سلګونو میلیونو اوسیدونکي د کورونا ویروس پر ضد د واکسین جوړېدو خبر ته په تمه دي. په دې موده کې د نړۍ ساینس پوهانو ډېرې هڅې وکړې، خو سل په سلو مثبته نتیجه یې نه وه لرلې. د بریتانیا د آکسفورډ پوهنتون د جولای پر 6 یو هیله بخښونکی خبر خپور کړ چې وایي د دوی د واکسین تطبیق پر شاوخوا 1000 طلبه کسانو بې خطر وو، او په وینه کې د سپینو کرویاتو د ډېرېدو لامل کېږي چې له کورونا ویروس سره مبارزه کوي. د آکسفورډ پوهنتون متخصصینو په خبره لا تر اوسه وختي دی چې ووایي دا ازموینه په بشپړ ډول بریالۍ وه، ځکه دا واکسین باید پر لا ډېرو کسانو وازمویل سي چې د دې کار د ترسره کېدو لپاره ډېر وخت ته اړتیا ده. دغه واکسین چې پر څه باندې 1000 کسانو ازمویل سوی ښیي چې په لومړیو پړاوونو کې د بدن ایمنی سیستم ته د ویروس پر وړاندې د مقابلې روزنه ورکوي. په دې واکسین کې ځینې جانبي عوارض هم لیدل سوي چې خطر نه لري او ژوند نه ګواښي. د دوشنبه په ورځ د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو پروګرامونو د اجرایوي رئیس مایک راین د آکسفورډ پوهنتون لخوا د کورونا ویروس پر وړاندې د واکسین تطبیق یو مهم پرمختګ وباله.
We do welcome the study and congratulate our colleagues at the Oxford University.
دوی د دې مطالعې هر کله کو او په اکسفورد په هنتون کې خپل همکارانو د واکسین ډلې او پرته له شک د استرازینیکا شرکت همکارانو ته مبارکي وایم چې د معلوماتي شریک کړل. واکسین پر څه باندې زرو سالم وګړو چې عمرونه یې له 300 تر 550 کلونو پورې وو تطبیق شو او هیڅ ډول جانبي عوارض چې مخکې وړاندوینه کېده نه درلودل. یوازې لږ لرزه د بدن او په ځینو مواردو کې د سر درد لیدل شوی. د روغتیا د نړیوال سازمان دغه چارواکي دغه راز وویل چې شپږ ویشت ډوله واکسین دوی ته تر اوسه رسېدلی دی. اوس مهال په بېلابېلو هېوادونو کې سختې ارزونې او څېړنې دوام لري چې د کرونا ویروس سره مقابله وسي. د دوشنبه په ورځ په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمېر تر 4.5 میلیون واوښت. د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې له دې ناروغۍ څخه تر مړو شمېر هم تر څه باندې 6,00,000 کسانو اوښتی دی. تر اوسه په نړۍ کې تر 8 میلیونو ډېر کسان چې په کرونا ویروس اخته شوي وو بېرته روغ شوي دي. د امریکا متحده ایالات، برازیل، هند او روسیه هغه هېوادونه دي چې په دې ویروس د اخته کسانو شمېر پکې تر نورو ډېر دی.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله او قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنګونه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې په یو موټر بم حمله کې 8 تنه افغان سرتیري وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د دې برید مسؤلیت طالبانو منلی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په افغانستان کې د بین الافغاني خبرو د ژر تر ژره پیل غوښتنه کړې. رولاند کوبیا ویلي دي چې هیڅ شی باید د دې خبرو پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وایي د پاکستان لخوا پر ډیورنډ کرښه نوې جوړه شوې دروازه به ویجاړه کړي. حمدالله محب داد څرګندونې پرون ننګرهار ولایت ته د سفر پر مهال وکړې او ویل پاکستان ته د دې کار زمینه طالبانو برابره کړې ده. د سوریې پوځ وایي چې د هوایي مدافع ځواکونو یې د پلازمینې دمشق په فضا کې د یو لړ حملو مخه نیولې ده. د سوریې دولتي رسنیو دا خبر پرون ورکړ او ویې ویل چې په دې برید کې 9 سرتیري ټپیان شوي دي. د دې بریدونو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. متحده ایالاتو 11 نورې چینایي کمپنۍ په خپل تور لیست کې زیاتې کړي دي. دا اقدام په شنجن ولایت کې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو شوی دی او اوکراینی چارواکي په تور سمندرګي کې د څو هیوادونو د ګډو پوځي تمریناتو د پیل خبر ورکوي. چارواکي وایي د دې تطبیقاتو د پیل هدف په تور سمندرګي کې د امنیت ټینګښت دی.
دا ژوند رنگونه.
سلام ورو رانم دڅه
نو می اکبر د پکتیا ولایت سمکنه ولسوالۍ اوسیدونکو په هله ارزان قیمت کابل.
څومره موده کیږي چې دغه دکان کې کار کوي؟
تقریبا 2 کال کیږي چې دا کاروبار د دکان کې کوم.
لکه د کاروبار په اړه راته وایي دغه د چی دکان ده؟
ما خپل د مواد دی خیاطی دی، خو د ایرانم کاروبار کوي. غو د فرافین تیل دی چې غو د کشمشه کې استعمالیږي او د سر تیل روغن تیل دغه تی جوړیږي. دې کاروبار مې دا او خیاطی ترونم لرم بکرم او د پردو سامانونه ټول سره
دا په عمده ډول خرڅوي. کا پرچون
پرچونم خرڅوم، عمده پرچونم خرڅوم، یو په عمده پرشي چې د کفایت نه کوي. خلک عمده پرچونونه مجبور چې پرچون پرشي څنګه ور سره وکړي. کا پرچون پرشي ور سره وکړي فائدہ لري کوي. عمده پرشي ته کینو خلک غریبان دي، وسلم سبا پیسې نشته دي، عمده پرشي زور څوک نه لري. نو په دې خاطر وړو چې پرچون پرشي هم کم کم ور سره کوم. عمده پرشي څوک راځي مته دکاندارانو نه دی غو ته عمده پرشي ورکو. بیا
د ټوک په اړه راته وایي چې ټوک چې تاسو کوم دلته خرڅوي ډیرې د کم هیواد ناراضي.
مونږ خپل کاروبار مې د خیاطی مالونه مې چې د ټول دي چین نه دي. مخکې مې دوري وکړه چې رقم فرافین تیل راوړم چې هغه کشمشوي او د سر روغن ته جوړږي. هغه بیا د ایران نه راوړم او د چین نه راځي او د ایران نه راځي. خو د ایران نه مونږ ته بیا لکه اقتصادي تمامېږي. دغلته خلکو د پاره د اقتصاد د اقتصادي تمامېږي او د مونږ د پاره ښه دي، بازار ښه لري او د هند نه هم راځي.
بیا د سر تیل خو دلته زه نه وینم هغه چېرته خرڅوي.
مونږ چې مونږ د ایران نه مطلب هم د روغن د تیل فرافین بیا دغلته فابریکې دي. فابریکو ته ورکو شرکتونه کار کوي. هغه بیا تیل جوړوي، بیا نور وړو وړو دکانو ته ورکوي. پرچونه هم دی بیا خرڅوي. هغه فابریکې ورته جوړې کړي دي.
په لنډو کې په وروستیو کې راته ووایه چې ستا په کار کې 2% کموالی راغلی دی.
لما په کار کې خو د فکر د په چین ته مطلب دوه میاشتې بعد درې میاشتې بعد به زه خامتمن یو ځلې چین ته تلم ما به مال یو لک ډالر یو نیم لک ډالر مال رابرول وو یعنې اوس د کرندین شروع تقریبا شپږ میاشتې کېږي اومې اته میاشتې مې پوره شوې ده چې ما چین ته نه تللی یم او کوم مالونه مې چې مخکې را وړي د هغه مالونه مې تر اوسه پورې تقریبا زیات مالونه پاتې تر اوسه پورې هغه مالونه بازار ته نیوتلي نو دې مشکلات دغه نه دی چې مطلب زه چین ته نه شم تللی مال نه شم په دې مشکل دغه دی چې اقتصاد ضعیف شوی د کرندین خلک ووهله بیرون مالونه زیات شول چا چې دس پرشانو مطلب چا چې کمې کمې یو لک دوه لک درې لک روپۍ سرمایه لرله کاروبار یې کول هغه پیسې ټولې کرندین کې خپل کاروبار یو نکړو اوس هغه خلک ټوله بي سرمایه شوي دي نو د موږ مالونه اوس دغلته دوکانو کې ځای په ځای پاتې د افغانستان دولت اقتصاد بیخي اوس ضعیف شوی ده بیخي کم شوی ده
په دې هیله چې ستونزې مو حل شي له تاسو نه ډېره زیاته مننه
قربان خدای مو ژوندي لره مننه ډېره